سلامت باشین. سپاس از مهمانان ما و مخاطبان ما، از شنونده های ما که تا این دم ما را همراهی کردن تشکر. رسیدیم به پایان برنامه این هفته در امواج آزادی.
په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پیل دې سات په خبرونو کو. د ترکیه په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت نن پنځشنبه په یو خبر پاڼه کې چې په خپل فیسبوک پاڼه کې خبره کړې ویلې چې د جمهوریت دورې ټولو ډیپلوماټانو لنن څخه خپل ماموریت پای ته رسولې. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د یو مشروع حکومت چې د افغانستان د خلکو اراده تمثيل کړي د نشټوالي له امله سفارت نن له غرمې وروسته د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته تسلیم کړ. تر دې مخکې په دې سفارت کې وی سرچینې چې نه غوښتل نومې یاد چې ازادي راډیو ته وویل چې د سفیر په ګډون د لنګ شوي جمهوري نظام شپږو ډیپلوماتانو خپلې دندې پای ته رسولې دي. دې سرچینې همدارنګه ویلي وو چې د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د استازو په حضور کې هغو نورو پخوانیو افغان ډیپلوماتانو ته سپارل کېږي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزارت سره همکاري لري. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت او د ان ترکیې د حکومت چارواکو په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د طالبانو د حکومت مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په ځینو رسنیو کې د دوی د ځینو ادارو د معلوماتو حق کېدو په اړه نن په یوه اعلامیه کې وویل ممکن دا معلومات په متفرقه ډول د انفرادي کمپیوټرونو څخه چې له امنیتي تدابیرو برخمن نه وو د لاسرسي وړ ګرځېدلې وي. د طالبانو تر واک لاندې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په اعلامیه کې همداراز ویل شوی چې هیڅ سیستم نه دی هک شوی. د اعلامیې له مخې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي اسناد اکثره عامه یا د تیرو کلونو دي. طالبانو همداراز ادعا کړې چې ټول حکومتي سیستمونه د سایبري بریدونو په وړاندې خوندي دي. دغه اسناد چې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو وزارتونو او خپلواکو ادارو معلومات پکې شامل دي د طالب لیکس په نوم په یوې نوې ویب پاڼه کې خپاره شوي وو. د اوکراین او روسیې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړي استازي کیت کلوک تایید کړ چې دای به راتلونکې اونۍ د جرمني د مونشن په امنیتي کنفرانس کې ګډون وکړي او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به د ترامپ پر هدف رڼا واچوي. نوموړي د سیشن بې پورس په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو بیان کې همدارنګه وویل چې په پام کې لري له هغو امریکایي متحدینو سره وګوري چې غواړي په دې برخه کې له واشنګټن سره همکاري وکړي. بلومبرګ خبري رسنۍ د چهارشنبې په ورځ د نامعلومو سرچینو له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي کلوک به د مونشن په امنیتي کانفرنس کې چې ټاکل شوی د فبروري له 14 نه تر 16 پورې جوړ شي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ترامپ پلان په ډاګه کړی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر نظر واخلي خو ایمیل ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. فرانسې اوکراین ته د میراج 2000 جنگي الوتکو سپارل تایید کړل. دغه الوتکې د اوکراین د هوایي حریم د دفاعي وړتیا او د پیاوړتیا لپاره مهمې بلل کېږي. د فرانسې دفاع وزیر سابستان لیکورنو د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د دې خبر اعلان وکړ خو د ورکل شوالو تکو دقیق شمیرې و نه خوت. نوموړي لیکلي نن لومړنی میراج جنگي الوتکې اوکراین ته ورسېدې. پاریس مخکې اعلان کړی و چې د 2015 کال په پیل کې به اوکراین ته میراج 2000 ډوله جنگي الوتکې وسپاري. دغه الوتکې له هوا ځکه ته د توغندیو او برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیسټمونو سره سمبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې د لویدیځو جنګي الوتکو په ځانګړي ډول F-14 او میراج 2000 د ترلاسه کولو هڅه کوله. په 2023 کال کې د اوکراین متحدو هیوادونو د امریکا تر تایید وروسته موافقه وکړه چې F-14 جنګي الوتکې اوکراین ته وسپاري. د دغو الوتکو لومړۍ جوپه د 2023 کال د اګست په میاشت کې اوکراین ته ورسېده. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړې.
اروپائی ٹولن اور مجموع کے غربیان ہمیش پا افغانستان کے دا بشری حقن اور دا خزد حقن و دا نقص خبر کبھی خو کمگو گرو دی تر اوس پورے دا سے کم اقدام نہ رکڑے چیا پاغی سرا پا افغانستان کے دخل کو پجون کی مثبت بدلون راشی
پدې اړه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څومره مهم دی او د دوی سیاستونو ته په پام آیاله طالبانو سره په اړیکو کې هغه راپورته کوي کنه د چارو لوی شنونکو سره غږیدلی وو
طبعاً چې په خپلو کتنو کې دې مسایلو ته هم اشاره کوي د طالبانو سره کله چې دوی ګوري خو دوی دا مسایل لکه غربي هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه رسنیز کوي نه
د افغانستان په ځینو نور راپورونو کې باور چې د کندهار د حوزوي روغتون مسولین په دې ولایت کې د زړه پر ناروغي د اخته کسانو د شمیر د زیاتوالي خبر ورکوي
په تیره میاشت کې تقریبا شپږ څلوېشت ناروغان موږ د اسکیمیک هارت ډیزیز د یعنی د زړه د حملې د وجې څخه راغلي وو
د اوروزګان اوسیدونکو وایي کوکنارې بند کړي غنمو ته یې مخه کړې خو لګښتونه یې نه پوره کوي
خو خو له تاریاکو نه خو ستاریاک نه سن اوس په د ژمي کې خاص بس غنم دی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د اروپای ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د افغانستان د وضعیت په اړه شپږمه غونډه وکړه په دې غونډه کې چې پرون شوې و د اروپای ټولنې ډیپلوماټانو او د منځنۍ آسیا هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري سیاسي اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان او یو شمیر عام خلک بیا وایي نړیواله ټولنه باید له غونډو خبرو او بحثونو ور اخوا په افغانستان کې د وضعیت ښه کېدو لپاره عملی اقدامات وکړي
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو او خبرګونونو په دوام تازه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو د منځنۍ آسیا هیوادونو استازو د وضعیت په اړه شپږمن ناسته کړې د تاجکستان لپاره د اروپایي ټولنې د دفتر لوري پرون چهارشنبه په خبري شوی اعلان کې د زیاتو جزئیاتو لورکولو پرته راغلي چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د بشري سیاسي اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي د اعلان پټوکو د ناسې ګډونوالو د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړي توګه په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقوقو او امنیتي ننګونو او ګواښونو په تړاو خپل نظریات تبادله کړي دي د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې د وروسته تر دې مخکې د دې لړۍ غونډو پنځه نورې په بشکې کشقاباد بروکسل تاشکند او الماتا کې جوړې شوې دي یو شمېر افغانان په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره ملموس اقدامات وکړي د کابل ښار یو اوسیدونکي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اروپای ټولنه او په مجموع کې غربیان همیش د افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د نقص خبرې کوي خو کومو ګورو دوی تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه کړی چې په هغه سره په افغانستان کې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي
د خوځو د حقونو فعال فاطمی اعتمادی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې زه راکمه توقع درم ای است یا چې زه راکمه ما مخاهم او ای
د خوځو د حقونو د وی فعال پټوګه میل نه لريوالې ټولنې غوښتنه ده چې دوی یوازې باید په ناستو او د اعلامیې په ورکولو بس نه ونکړي لريواله ټولنه باید په رښتینی توګه له افغانانو سره ودرېږي دا د دوی انساني مسولیت دی او باید تر سره یې کړی
نه تنها ای مسولیت انساني شون است بلکې اونا مسولیت دره د قبال افغانستان
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه ورځې په دغه هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د بندیز په ګډون پر دوی ګڼ نور محدودیتونه هم ولګول چې په کور دننه او بهر پراخ برګونونه راوپارول که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي خو دا ادعا افغانانو نړیوال ټولنې ته د منلو نه ده په ورته وخت کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولایسن چې د دوشنبه په غونډه کې ګډون کړی و د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي د خبرځای په ټکو دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان نازک وضعیت ته په اشاره سره د ګډون ننګونو لپاره د حلارو همکاریو سربیره د سیمه ییز ثبات پر اهمیت هم ټینګار کړی دی د طالبانو حکومت بیا د غونډې ته په ورګون کې ویلي د سیمې هیوادونه باید افغانستان سره مرسته وکړي چې سیمه ییز ثبات یقیني او دایمي شي د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون نن خپور کړی د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د خپل حکومت د ښو اړیکو خبره هم کړې ده هیره دي نوې چې تاجکستان مخکې وخت په وخت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت اداوي کړي او افغانستان سره د خپلو پولو امنیت ټینګولو ته پام کړی خو د منځنۍ اسیا نور هیوادونو بیا بیلابیلې پالیسۍ خپلې کړې دي. قزاقستان او قرقیزستان لا لوړاندې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له نوملړه لرې کړی. ازبکستان او ترکمنستان ورسره ښې اړیکې پالي او ترکمنستان بیا تر ډیره بریده په سیمه کې خپل د بې پریتوب سیاست خپل کړی.
د افغانستان په اړه د دوشنبه د غونډې په اړه مې د چارو لشنونکو غوث جان باسره چې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو چارې له نږدې څاري مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې تاجکستان د دې غونډې کوربه او هغه هیواد چې د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو خلاف د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښې نه دي، آیا دا ډول غونډو کې د دې هڅه هم کیږي چې ټول د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګډ دریځ غوره کړي؟
زه فکر نه کوم چې دلته د کوم واحد نظر رامنځته شي. د هغه چې تاسو وفرمایل د سیمې هیوادونه مختلف موقفونه او موازی لري د اوسنی حاکمیت په وړاندې. تاجکستان هغه هیواد دی چې تر ډیره بریده د اوسنی حاکمیت په افغانستان کې د هغې په مقابل کې یو سخت دریځ نیولی دی، ورسره مستقیمې اړیکې نه لري ګرچې ځینې اړیکې ورسره پالي. مثلا کله چې د برق د پرداخت هغه برق چې د تاجکستان لیږل کېږي افغانستان ته د هغې موده پوره کېږي، نو بیا د همدې واکمنو څخه د پیسې خپلې غواړي. په هر ترتیب ځینې خبرې رامنځته شوې وې د افغانستان د جنرال قونسلګری په اړه په غرنی کو بدخشان کې. په هر ترتیب تصادفي هم نه ده چې دغه ځای یا دغه مکان چې تاجکستان دی دا غوره شوی دی د دې کتنې دپاره، ځکه چې نور هیوادونه همغه چې تاسو په راپورتاج کې مورته اشاره وکړه بیلابیلې اړیکې لري اوسنی حاکمیت سره په کابل کې.
بله، همدغه موضوع ته راتلم چې د طالبانو حکومت د سیمې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره یو شمېر هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لري، اقتصادي ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې دي. هغه اندېښنو ته په پام چې په تېره بیا لویدیځ ډېر راپورته کوي د بشري حقونو موضوع ده، په افغانستان کې د ښځو د نجونو حقونه دي، د لږکیو حقونه دي، نور موضوعات دي، آیا په دول غونډو کې پر دې پرتل دي چې اندېښنې بیان شي داسې کوم عملی اقدامات هم کیږي، او آیا دا هیوادونه کولای شي په طالبانو باندې فشار راوړي په حکومت باندې چې دوی یو څه لخپلو هغو سختو چلندونو په شا شي؟
ګورې دلته موضوع داسې ده، دا هیوادونه همغه چې تاسو اشاره وکړه او دا بالکل منصفانه ده، عیني ده، دا هیوادونه په استثناء د تاجکستان اوسنی حاکمیت سره راشه درشه لري، ورسره اړیکې پالي، اقتصادي اړیکې ورسره لري، د ترکمنستان نه شروع تر قرغزستان او قزاقستان پورې، د ازبکستان په شمول، چین او ایران او روسیا خو پرېږده په ځای. خبره دا ده چې دوی البته چې هغه څه چې دوی پوهیږي د بشر د حقوقو هغه موازین او اصول چې عمدتا د ملل متحد منشور پر بنسټ دوی بنسټ هغه ته اشاره کوي، طبعا چې په خپلو کتنو کې دې مسایلو ته هم اشاره کوي د طالبانو سره کله چې دوی ګوري. خو دوی دا مسایل لکه غربي هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه رسنیز کوي نه، دوی په هغه ترتیب چې دوی پوهیږي او دغه ارزښتونه ته دوی خپل ارزښت قائل دي په همغه ترتیب طالبانو سره بیل شکل چې مطرحوي، ځکه چې دننه په دې هیوادو کې په دې هیوادو په حاکمیتونو باندې هم فشار شته دی. خلک ګوري چې هلته د ښځو د حقوقو د ازادیګانو بالکل نشتون دی، نو په دې ترتیب دا خلک غواړي چې دننه د طالبانو باندې اثر وکړي، نه دا چې ډېر رسنیز او ډېر سیاسي کې دا مسایل.
د افغانستان په اړه د دوشنبه د غونډې په باب د چارو لشنونکو غوث جان باسر مرکه وه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ګډ کډوالۍ مرکز MMC وای افغان کډوال په دې وروستیو کې په څو هیوادونو کې له سختو شرایطو او کړاوونو سره مخ دی. په جنیوا کې میش د کډوالو د ملاتړ دې سازمان په یو نوي راپور کې ویلي په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشت افغانان د نیونو او ډیپورت له زیاتیدونکو ګواښونو او همدارنګه د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ دی. په عین حال کې په دغو هیوادونو کې یو شمېر میشتو او ورڅخه ستنیو شو افغان کډوالو هم ازادي راډیو ته د دغو فشارونو د زیاتوالي پخلی وکړ. نور په دې رپورت کې
د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC وایي افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې د توقيف او خراج د زیاتیدونکو ګواښونو سربیره د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو ویلي، افغانان د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په تیرو دریو میاشتو کې د خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ شوي چې په سیمه کې د دوی مخ پر زیاتیدونکې زیانمنتیا ښیي. په راپور کې دغه شان ویل شوي، په ترکیه کې کډوال اکثرا د شړلو د مخه په توقیف ځایونو کې په سختو شرایطو کې ساتل کیږي او ډیری وختونه د قانوني پروسې یا د بیرته ستنېدو پر مهال د دوی پر وړاندې د ژوند ګواښونکي خطرونه په پام کې نیولو پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي، په دې هیواد کې د ایستلو لړۍ چټکه شوې.
دوی کډوال کمپونو ته لیږدوي. پخوا به یوازې مجردان وړل، اوس کورنۍ هم کمپونو ته وړي. هانز مونږ یو همکار د هغه له کورنۍ سره ډیپورټ کمپ ته یووړ. تر اوسه یې د ډیپورټ پاڼه نه ده لاسلیک کړې، خو غواړي چې دوی ډیپورټ کړي.
دا کډوال د ترکیې له حکومته غواړي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دې ودروي. د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC په راپور کې راغلی، د ترکیې د اخراج کړنې چې تر یوې اندازې د روپۍ ټولنې له لارې تمویلېږي، د سوریې او افغانستان په ګډون ناامنو ځایونو ته د کډوالو د جبري راستنېدو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په تور تر څېړنې لاندې دي. راپور کې دغه شان په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته په اشارې سره ویل شوي، د هیواد په ډله ییزه توګه د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په جبري توګه یې زرګونه افغانان هغه هیواد ته راستانه کړي چې لا هم له ناامنۍ او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی. یو افغان کډوال چې تازه له ایران څخه راستون شوی وایي، په افغانستان کې د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ ځوانان چې په ایران او ترکیه کې دي، ډیر ورسره ظلم کیږي. یان د کار خاوندان، عام خلک او پولیس ورسره بد چلند کوي. که پاسپورټ هم ورته ښکاره کړي چې زه پاسپورټ لرم او قانوني یم، پاسپورټ دې چیری کوي.
د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC د راپور په ټکو تاجکستان کې هم د افغان کډوالو کمیټې د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې د دوی د ایستلو لړۍ ودروي، خو د غوښتنو سره سره د کډوالو نیول او شړل دوام لري. چې دا د نړیوالو کډوالو خوندیتوب ته د تاجکستان د پابندۍ په اړه اندېښنې راپورته کوي. د یادونې ده چې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغان کډوال د دوی په خبره د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې د محدودیتونو له امله اړ شول د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي، او اوس په دې هیوادونو کې هم د نیولو او ایستلو له ګواښ او ناوړه چلند سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
نن په خوست کې په شاوخوا 1500 مهاجرو کورنیو د ژمنیو توکو مرستې وویشل شوې. د دې پروګرام منتظمینو وویل چې د مرستو په ترلاسه کوونکو کې نیم له ګاونډیو هیوادونو خوست ته ورستانه شوي مهاجر دي او نیمه نور هم داخلي بې ځایه شوي دي. نور حالي د نجیب الله الخیل په راپورټ کې.
په خوست کې د استرالیا هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د 10,000 ډالرو په لګښت پر 1500 کډوالو کورنیو د خوراک، پوښاک او سوانګ توکو اوه قلمه مرسته وویشل شوه. خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بېلابېلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشری مرستو ټولنې استازي نصرالله شینواری مشال رډیو ته وویل،
دغه مرستې په اوو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایی مواد یې 15 کیلو اوړه دي، 10 کیلو وریجې دي، 1 کیلو بوره ده، او همدارنګه 5 لیټر غوړ دی، او غیر غذایی مواد چې کوم دي 50 کیلو لرګي دي، او همدارنګه 2 دانې کمپلی دي او شپږ عدده جمپری دي.
په خوست کې مېش کډوال چې د استرالیا د بشری مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه، خوراک او پوښاک توکو لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکي وکیل خان وویل،
په کور کې مې څنډه مرسته وشوه، خلک ډېر غریب دي، افغانستان ملت ضرورت لري، ما جیر رو غولی دی سنل نور رحمال نه تمبل در خلق ته پیو کټه کدو کاډی دی نو میګ مطلب دی نړی نه دا غوړو چې می سم رستا وشه د غریبونو سم رستا وشه او خا په ترتیب راسی
د مرستو تر لاسه کول کی کډوال زیاتوی کچیر دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاری فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کېدای شي لاغي پرته دوی لپاره د خپل کورنۍ د اړتیا پوره کول ستونزمن دی د خوش یو بلوسی دن کی اور محمد ویل
نړیوالو مؤسساتو مدا غختنه دو چې خلک ډیره جزون دي غریبون دي بیکور دي بکیسم دي مونږ دا غختنه دو چې خلکو سره باید مرستي وشي په هر ډول کې
د مرسته تر لاسه کون کې همدا شنوایی نړیواله ټولنه د افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکي او نه دی پریږدي چې د دې خلکو د ژوند کړهونه او محتاجی ډیر شي د خوست اوسیدونکو جمعه خان وایي
کورنۍ حالات همدغه حالات نیممن په من باندې وړو راوړو بل کاروبار شیم نسته ګاډۍ چلو په بازار کې
په خوست کې میش داخلي بیځایه شوي کډوال او هیواد ته نوي راستنې شوي مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشري مرستو ته خپله ډیره اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره یا اوچا وایي په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د اورزګان ولایت د کرنې ریاست مسولین وای په دې ولایت کې سږ کال په 20,000 هکتار ځمکه غنم کرل شوی چې پراتونکو کال کې به شاوخوا 19,000 ټنه حاصل ورکړي. خو د دې ولایت بزګران وای چې دوی د کوکنارو پر ځای د غنمو کرلو ته مخه کړې چې لګښتونه نشي پوره کولای او حکومت ته پکار ده چې دوی ته بدیل کښتونه پیدا کړي یا هم ورسره زیاتې مرستې وکړي.
اورزګان ولایت کې اوس مهال د ژمي موسم دی. غنمو پکښې کې دری او یا هم څلور پانی کړي، خو مخکې کلونه به دا وخت بزګران د کوکنارو په پالنه بوخت وه چې په دې اصطلاح کې د تریاکو په جي ورته په سیمه کې ویل کېږي. د دغه ولایت اوسیدونکي او ځایي بزګر صاحب جان د خپلې ځمکې د غنمو په پالنه بوخت دي، کوم چې 2 کاله وړاندې په دغه ځمکه د کوکنارو کښت کړی و، او هغه مهال به دی او پلکونه نور بزګران دغه مهال د کوکنارو په پجی مصروفه و. خو اوس چې د کوکنارو کښت طالبانو بند کړي، بزګرانو په خپلو ځمکو غنم کرلی او د غنمو پالنه کوي.
روزګان کې خو نو خاص غنم کره سوي دي، بشنه کره سوي، بیا دغه نالانو ماسه و نور خو نو ژمی دی بل د شنه کره سوي ټوله مکمل ګرځي غنم په خوخه لا تاریخ و نه خو ستاریخ نه سن اوس په د ژمی کې خاص بس غنم دي.
د دغه ولایت یو ځایي بل بزګر راز محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د پخوا پرتله اوس ټول خلک غنم کری، خو بیا هم د غنمو قیمتونه نه دی راکم سوي.
پخوا خو دی و تریاک کړل، خلک ټول په تریاکو اوس تقریبا 3 کال سلو کار دی چې تریاک نه کری. کال پر کال غنم په خلک پر غنم زور کوي، غنم هم پر سوي دي ګرانې، په سلو افغانۍ سلو شل افغانۍ رسېدلی دي.
له دې ټولو سره سره د اورزګان ولایت بزګران د حکومت او موسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته د کوکنارو بدیل کښت پیدا کړي تر څو دوی له پکر څخه خلاص او خلکو ته ژوند اسانه سي.
کښت خو نو بشي در سمځي کې شي دي ګوره ټوله غنم دي تاسو نه دي په خپل ویني او د سيدي غنم ششکل ډیر کمزوري دي. واس نه پر سي جوړوري واغوني کوټ په څلور زره کال اغاني دي. غنم من پسل پی دي ته برکه زوات او کدا سره جوړی سره رسیږي. حکومت ته مقصد مر سره داسي وکي دي ترته کوډونه راکي شروع را غنم پسل مقصد دی شي په وسی.
بل خو بیا د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي چې ششکل په دغه ولایت کې پر شاوخوا 20,000 هکتار مځکه غنم کرل سوي دي. د دغه ولایت د کرنې پر ریاست کې د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی وایي چې دوی د بزګرانو سره مرستې کړي، خو بیا هم پلان لري چې په راتلونکي کې نورې مرستې هم ورسره وکړي.
موږ د اورزګان ولایت په سطحه 20,150 هکتار زراعتي ځمکه تر غنمو تر کښت لاندې لرو، چې سږ کال موږ د دې څخه تقریبا په سږ کال کې موږ 1,950 متریک ټنه تولیدات لرو، څه اندازه به زیات یې کم نه دي انشاءالله. بلخوا زموږ د خوا څخه 1,600 کروندګرو ته یوه بوجي سپین کود، یوه بوجي غنم، اصلاح شوی تخم چې مختلف ورایټی لري او یا بوجی تور کو دی دی اف ای دایمن فاسفیټ سره په وړیاتو غبزګرانو ته ویشل شوی دی.
اورزګان، هلمند، کندهار د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې مخکې پکښې کې زیات کوکنار کرل کېدل او د خلکو اقتصاد په همدې پورې تړلی وو. خو له هغه وروسته چې طالبانو د کوکنارو کښت ورباندې بند کړ، دلته بزګران د اقتصادي ستونزو سره مخ سوه او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. میرویس حبزوي روغتون د مسؤلینو په خبره په تیره یوه میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه حملې له امله د روغتون ته وروړل شوي چې دا د پخوا په پرتله زیات شمیر ناروغان دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کندهار د میرویس حبزوي روغتون د داخله ناروغۍ څانګه ده. دلته بستر سیوی کسان په زړه او نور ناروغي اخته سوي.
بل شیبان غره یو واس پاسکولونه یو واتو ورخلونه یو واتو ورخلونه.
اویا کلن محمد چې د زړه د حمله لامل د میرویس سازوی رختون تر اوړل سوي وای، د دوهم ځل دی چې د زړه حمله پرازي. د په خبره درې لمسیانې په یو ځل د خونی د نړي دوه لامل مړې سوي، نو ځکه د غمجن دی او د زړه د حمله سبب کیږي.
زړه څنګه روانه وکړه والا فزانه په سوي په زړه کې راولنه دیته دیته د یو را شروع کړه وستر نه فستانګ شور شل مراد و وستر نه فستانګ دی تیر نور الحمدلله ټول اصلاح شوی دی دوی درب کامیاب کی یو نه فستانګ را پاتره وای په درې کال اخو تر پیښه یا بل مرزي منو درولله یو درېل مسیانی وی او خونه فراوانه لیدل دا شیدان اسولی دا درې مورز بازران درو بنو.
اته پنځوس کلن عبدالشکور بل هغه ناروغ دی چې د زړه د حمله ورسته روختون ترولل سوی او اوس یې وضعیت په شکې دو دی. د په خبره د اقتصادي او نور ستونزو له امله فکر خراب و چې د زیات ذهني فشار ورسته د زړه حمله پر اغلی
چې مخستان سم دم ناسوم به د سولم چې راپورته سولم د باندې راووتلم عباره چې د باندې راووتنه چې شبو دی وکړ چې لاله پر د زګر می درس و ازاله خو ته بیرته یو ګړی پرې وتن چې پرې وتن درغه پازا کړم بیا راووتلم چې راووتن بیا درداغه لا پر زګر می درس و بیرته لاله خو ته دریم غا شرا وتم پر سرګم تور شپاس و بلایم شی پر سرګو نه دیل دی بلایم د بچانو را واسه ماته را واستنم بلا په ځان نه پیدل درد مرنه و چې بل کم درد و په سر نه خلاصې دی بس خو چرت پکر سوم چرت پکر می ډیر وای مسکینی نه خو را دغه سو پیچې.
د کندهار د میرویس حبزوی روغتون مسولین وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینو ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د میرویس روغتون د داخله واټ مشر ډاکټر عزت الله نیکزاد وایي ورځ تر بلې د زړه ناروغۍ زیاتیږي او دوی ته په تیرې یوه میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه د حملې له امله ورول سوي دي.
د زړه ناروغیان بدبختانه چې ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو دي، هر ورځ یو میاشت تر بلې میاشتې پورې واقعیت زیاتېږي او دا ناروغان داسې دي چې دا په موسم پورې اړه نه لري، دا په دوبي او په ژمي په هر وخت کې په یو شکل باندې راځي. په تېره میاشت کې تقریبا شپږ څلوېښت ناروغان موږ د اسکیمیک هارت ډیزیز د یعنی د زړه د حملې د وجې څخه راغلي وه او شپارس مریضان هم نور قلبی تکلیفونه چې درلوده دا غل وجه څخه مشت راغلی و چې دا هغه مریضان چې موږ بستر کړی دي. البته او پی ډی مریضان او سراپا مریضان ډیر از هغه په زرهو په سلو په لسګونو باندې ترسیږي دا هو تعداد.
ډاکټر عزت الله نیکزاد وایي ذهنی فشار د نشي توکو کارول د شکرې ناروغي د وینې لوړ فشار هر وخت ناست د مالګي زیات استعمال غیر فعال ژوند چاغوالی د غوښو زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو لستر او لاملونه څخه دي. نیکزاد وایي په دغه ناروغۍ اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې له امله اخته کیږي.
هغه مریضان چې شکر ده لری او شکر نه کنټرولی پریز نه ورسره کی یا په دوا باندې نه کنټرولی دا یو خطر دی. او بل هغه مریضان چې فشار لري لوړ فشار لري فشار نه کنټرولی منظمه تداوی نه اخی او پریز نه ورسره کی هغه خلک چې د وینې غوړ یا کولیسترول او ترایګلیسید یا د وینې غوړ چې موږ په عام اصطلاح ورته وایو چې هغه لوړ وي همدارنګه هغه خلک چې سیګریټ څکي سموکران یي کاغه چې لمی کا سیګریټي په هغه شکل باندې او پنځم هغه کټګوري خلک دي چې هغه سقیل غذایی خوري.
روغتیا پلان وایي د زړه او رګونو د ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو په لیکول تر ټولو اغیزناک تمامې دای سي.
پام دې راپور سره د خبرونه دوه منې مې ته ورسېدو د برخه کې د ازادي رادیو د ازادي اوریدونکو ځانګړې پروګرام مې هروي خو ترغه مخ کې یو ځل بیا پام وکړې د خبرونو لاندېسته. د ترکیې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت نن پنځمه په خبر پاڼه کې خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ویلي چې د جمهوریت دورې ټولو ډیپلوماټانو لنن څخه خپل ماموریت پای ته رسولی او سفارت د ترکیې بهرنیو چارو وزارت ته تسلیم کړی دی. خو تر دې مخکې په دې سفارت کې یوې باوري سرچینې چې نه غوښتل نومې یاد چې ازادي راډیو ته وویل د سفیر په ګډون د ړنګ شوي جمهوري نظام شپږو ډیپلوماټانو خپلې دندې پای ته رسولي او زیاته کړې ده چې د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په حضور کې هغو نورو پخوانیو افغان ډیپلوماتانو ته وسپارل کیږي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزارت سره همکاري لري. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هغه راپورونه ناسم بللي چې وایي د دولتي ادارو سیستمونه هک شوي او پټ اسناد خپاره شوي دي. د دې وزارت لخوا نن په یو خبره شوی خبر پړنه کې ویل شوی چې هیڅ سیستم نه دی حق شوی او زیاته کړي چې هغه اسناد چې په ټولو نیوز رسنیو کې خبره شوی اکثره عام یا د تیرو کلونو د طالبانو د غراز ادا کړي چې ټول حکومتي سیستمونه د سایبری بریدونو په وړاندې خوندې دي. د اوکراین او روسیې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي کیټ کلوک تایید کړ چې د راتلونکو اونۍ د جرمني د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به د ټرمپ پر هدف رڼا واچوي. نوموړي د غراز ویلي په پام کې لري له هغو امریکایي متحدینو سره وګوري چې غواړي په دې برخه کې له واشنگتن سره همکاري وکړي. فرانسې او اوکراین ته د میراج 2000 ډوله جنگي الوتکو سپارل تایید کړل. دغه الوتکې د اوکراین د هوایي حریم د دفاعي وړتیا او د پیاوړتیا لپاره مهمې بلل کیږي. د فرانسې دفاع وزیر نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې د خبر اعلان وکړ. خو د ورکل شو الوتکو دقیق شمیرې و نه خوت.
ازادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د ازادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دیونی کې ګانشمیر اوریدونکو په افغانستان کې د ډالرو د بای پر لوړیدو او د توکو پر بایو یې د اغیزو په اړه پیغامونه راته پریخي. تاسو خبر یې چې وروسته تر دې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ له یو شمېر هیوادونو سره خپل مرستې د درېو میاشتو په مخه وزندول نو په افغانستان کې ورسره سم د افغانیو ارزښت راکم شو. د چاري په مستقیم ډول د یو شمېر اړینو خوراکي او غیر خوراکي توکو پر بایو اغیزې وکړي. په دې اړه تاسو پیغامونه راخستل شوی دغه راز تاسو به خبر یې چې پاکستان زرګونه افغان محصلانو ته سکالرشپونه یا بورسی ورکړی دی او دغه بورسی یو مسول وای چې زبان دې درس فیصد وند پکې افغان جنو ته ځانګړې شوی. په دې اړه درته مرکه هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکشو وای ځانو د پروګرام لنډه برخه هم لې یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باید تجاران او دغه کوم چې خکته تجارانو نه دي دکانداران دي دی باید د انصاف څخه کار واخلي. ځکه چې ایوا اونې کېږي چې ډالر داسې یا یو څو ورځې کېږي چې ډالر خکته پورته کېږي اته یا دغه نه هم خکته شوه ده اوس هم ریټونه ماغه شي دي. خو دې وخت کې تجاران ایوا بل دوکه کوي. هغه دا ده چې کله دې ته وویل شي چې اوس خو ډالر کته شوه د تاسو ولې سوداګانې داسې ګرانې خرڅوي نو بیا دی وایي چې منګه دا سودا مخکې کړې ده یعنی کوم شین چې موږ راوړی دا موږ مخکې راوړی دی، نو په دې خاطر باندې موږ ګرانه خرڅو. خو چې کله فقط د خبر شي چې ډالر یو روپۍ ختله ده، نو بیا داسې نه وایي چې دا سودا خو ما په ارزانه کې راوړی ده، باید چې په ارزانه کې خرڅ کړم. نو دې سمدستي خپل نرخ ته تغییر ورکوي، نرخونه لوړوي. نو دغه تجاران او دغه دکانداران چې دغه شکار کوي، نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرمان دي، ځکه دی غدر او دوکه کوي، او غدر او دوکه څوک کوي هغه، نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرم دي. او بل دا ده چې زمونږ ولس چې دی دا یو ځپلې ولس دی، هیڅ د هر طرف نه مونږ زوریدلی یو، جنگونه زورولی یو، مړي زورولی یو، غمونه دا ټول مشکلات مونږ زورولی یو، په تیره بیا غربت مونږ او تاسو ډیر زفلی یو، ټول افغانان بل جمع ده، دغه ما نرخونه کم دغه سجګ لوړ پاتې شي، هیڅوک دا توان نه لري چې د خوراکي شیان واخلي. نو په لهازه د ټولو دکاندارانو تجارانو ټولو نه می خواسته غوښتنه ده چې د انصاف څخه کار واخلي، او بس دا ولس نور مزوروي.
دلته زمونږ په شینوارو اړوند مارکو بازار، غنی خیلو بازار، او همدارنګه دا چین په ولسوالیو په بازارونو کې، په تورخم کې، د مومنداری ولسوالۍ په بازارونو کې زیاتره کلدار کارول کېږي. او دلته د ولسوالیو د مسؤلینو یعنی د ښاروالیو د خوانه د نرخونو کنټرول مخه نه ده نیول شوې، د احتکار مخه، ځکه ورځ تر بلې دکانداران هم د خلکو نه چې په څوکې مثلا دوی خوراکي توکي یا نور غیر خوراکي توکي راوړي په هغه بیه نه ورکوي، او د ډالر په جګېدو سره دوی هم خپل قیمتونه لوړ کړي دي، او د دې نه باید بررسي وشي څو د افغاني ارزښت پر ځای پاتې شي. لکه څرنګه چې په دې وروستیو کې ډالر جګ شوی دی، نو په دې وجه باندې بیې لوړې شوې دي، او ډېری وطنوال ډېر په تشویش کې دي، ځکه هر شی چې بازار نه اخلي نو په جګ قیمت یې اخلي، نو په دې سره افغانۍ خپل ارزښت کم کړی دی، خلک ډېر مایوسه دي. زیاتره کورنۍ د دې وس نه لري چې په 1600 افغانۍ د وړو بوجۍ واخلي، نو ورځ تر بلې یو خوا خو بېوزلي ده، فقر دی، اقتصادي بد وضعیت دی، اقلیم بدلون دی، نو په دې سره خلکو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه اوښتي دي.
دغه احساس مونږ بیخي نه چا خبره د ثانی په حساب باندې کولی شو، ثانی په ثانی باندې، دقه په دقه باندې، دلته چې دی په بیو کې جګوالی راځي. خو کله چې ډالر بیا د افغانۍ په وړاندې راټیټ شي، بیا دغه احساس بیا مونږ ته هیڅ معلومات نه کیږي چې د توکو بیه څنګه راټیټ شي. خو لړوالي کې دی ډیر تکړه دي زمونږ تجاران، دکانداران، حتی په کلي کې چې دی دکانداران چې واړه دکانونه دي، پاپړه یو شی بل شی خرڅوي، هغه په بایو کې ټیټوالی او جګوالی راځي. نو په ولسوالۍ بازار کې، ولایت کې خو به خامخا راځي. نو دغه احساس بالکل مونږ شو کولای، او بیخي یعنې د دقیقو په حساب یې مونږ شو کولای چې یو دکاندار له ورشي یو شی اخلي او بیرته ووتل، او بیرته چې راغلی بس یعنی بل دکان ته لاړ شي، یا بیرته هغه دکان نه راشي، نو بس په هغه کې بیا تغییر راغلی په بایه کې. دغه زما نظر چې تاسو ته مې وړنګ د الله په امان.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ فعلاً د ایران د یازه خبرې کوم، کمې اوازې چې دي چې وایي د افغانۍ د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی، او خوراکي توکي مخ په لوړه تللي. دا زموږ د افغانانو خپل تاوان دی. شی ډالر اکشته چې شی په هغه به وي، او چې ډالر دا یوازې د کپ پورته ولاړې، دغه د دوو کالو شان اخوا د دوی سوداوې کړي شی پورته کوي. د امارت مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې پر دغه دوکاندارانو ګوند کروشانو باندې څارنه وکړي، او د خلکو مخنیوی وکړي. السلام علیکم.
نو دا خبره ده چې دا د کومې مرستې امریکایانو چې ورکوي دا دلته په افغانستان کې، دا مرستې په صحیح صفه توګه باندې نه توضیح کیږي، غریب او مستحقو خلکو ته به نه رسیږي. دا ډیری داسې خلک وړي چې هغه مالدار وي او گزارای ښه گزارای روان وي، غریب او مستحق سړی پاتې وي لما بینه، نو اکثره مالدار خلک وي. او بل د امریکا په مرسته باندې الله جل جلاله دې بندگانو او لوزینه د تړلې که امریکا مرسته وکړي کو نو کې د الله بندگان دې روزي به الله پاک ورکړي، دی ولور نه به الله پاک سبب ورته جوړوي. امریکا مرسته سي بندې سي په دې کې په هیڅ مشکل نشته، بندې دې سي خدای پاک بله طریقه برابره کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زما نوم شریف الله شرافت دی، د روزګان ولایت مرکز سرین کوټ د ګرنی د سیمې څخه خبره کوم. زما نظر دا دی چې انشاءالله په زور د خدای ترامپ چې د ځان د دوه ځای کې انشاءالله زموږ د افغانستان د اسلام د مجاهد ولس باندې خوار انشاءالله که خدای کول که زموږ سره خدای را سره ملګری دی د خدای په پزل سره، نو هیڅ تشویش موږ نه کوو پر دې برابر. الحمدلله موږ غرونه ګرده سره زر دي کانونه چې یو کان خرڅ کړو بس موږ اړتیا پر کوي انشاءالله. نو خیر دا خو نو د ژوند چارې ګای مخته ګای شاته، نو بس کارونه سمېږي، د خدای ته امید لرو، ډېر امید لرو، په توکل مونږ ډېر په خدای دی الله پاک چې وساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د آزادی رادیو محترم اوریدونکو همکاران، ډالر چې دی چې کله لوړ شو د افغانستان بازارو باندې ډېر زیات منفي تاثیر کړی دی، زیات شان قیمته شوي. محترمینو، باید افغانان د خارجیانو مرستو ته زیات نظر اونا که پخپل حیمت باید واکو سوی خارج مرستی چی دی اغا یو ساختانه ای دی خپل حیمتی چی دی اغا دایمی ده.
خوراکی تو که اولی نه چه هر سشی با پینجوز سل پا هر سکی بیا پر کنزه که دکانداران تا شو پل ماور پا بار خواه چې ویل به ډالر پورته دی، ډالر ها دی، ډالر وکړه ته ډالر ودلته، که ډالر هم څه پور سیم کړه ته سي دکانداران د ډیر شی په میور په برخې دي، ځکه هم د سیم دا خبره تا ته راوړي، ځکه د خرید مخکې کړی او وروسته بیا پر دې باندې ډالر مازی دوی پیسې پورته سي، دی دستي وای وای ډالر پورته دی تنکۍ دی، ځکه د سودا کړي بیا در باندې راپورته کوي. نو ښه سو د افغانستان پر ځړېدلې ملت باندې ښه سو چې دا ډالر یو څه کښته سو خپل بیت باید راسي چې یو څه د خوراکي توکي ارزانه سي، ټول مسلمانانو سره په تشویش کې وو او ښه دي چې ډالر په یوه خاطر ارزانه سي، ځکه چې دوکاندارانو ته ممدا او په پلمه او په بخښه. زه عمران د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ پیلن په ویش بارډر کې کار کوم، او د ډالر چې څنګه هم راکښته سو ډېر ښه وس په ځکه چې دلته خوراکي توکي غذایي مواد مخ پر لوړېدو وه، او دوکانداران ته ښه پلمې په د مخه وې، ځکه ویل به چې ډالر پورته دي، موږ په ډالرو سودا یو کو، موږ په ډالرو زموږ څخه تجاران ډالر غواړي، نو په یوه خاطر ډېر ښه سو چې ډالر راکښته سو، ځکه غذایي مواد خوراکي توکي ټول ارزانه سی، او باید پر دې خپل حکومت یو څنګه وګماري، ځکه چې د نرخونو وګوري یو ځل بیا په ټول ولایتونو کې خصوصا په کندهار کې، او بل د ډالر رښته کېدو سره به انشاءالله ټول خوراکي کې توکي ارزانه سي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، زه د زابل ولایت خبر کوم. دا بهرنی مرستې کار څه موضوع ده، مثال دغه بهرنۍ مرستې چې دلې راځي، ولاکه یا یتیم ته رسېږي یا ی چا ته هم رسېږي، دوه لار سړی خپل کار کوي، شخصا زما سره په کور کې ملا ده شه، نو چې کار چاسي بس دی زما د کور اخوا ته کور د څنګ ته د ملا صاحب پیسې اخلي، ماشونه هم اخلي، په معارف کې کار کوي، ماشم اخلي، او دا موسسې چې راسي هم دوه کاټ سره د پکښې کې وي، ولاکه یا د یتیم په کیسه کې ده، د بې وزله په کیسه کې ده، نور نو ستاسو خوښه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، د ازادي راډیو ډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې بهرنۍ مرستې بندې جدل ته شات چې ډالر پورته سوی دی، شات چې پر شان باندې ساغلی زوکي خوراکي توکي یا د سون توکي ګران سي، خو خبره تر ډیره پورې د دې ځای په تجارانو کې ده، دلته بعضی شان چې ډالر یو روپی لوړ سی دوی هغه شی چې یو روپی ګرانی جو دی شل روپی ګرانی او هغه شان چې ولسی خرسي مثلا پومبه د کنجیت دی او ریحان دی جواری دی غنم دی هر شی دی چاغه ولسی لري چې خرسي هغه شی بیا نور سره پورته کیږي نو باید د ډالر د لوړېدو سره دغه شی هم پورته سوی وای چې دا ولسی خرسي بیا باغه ګټو تاوان سره یو رقم وي بیا خلک نه زیانمن کېدل او نو حکومت باید دغه توجه وکړي چې نرخونه کنټرول سي او کدا رقم حالت روان نو بیا ولست ستونزه سره مخ کېدلای سي
او ریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د نرخونو د لوړېدو او د غراز د ډالرو د بای د لوړېدو د ناوړه پایلو په اړه مو چې کوم اندېښنې څرګند کړې وي په دهیله چې دغه اندېښنو ته د حل لارې چارې ولټول شي او په افغانستان کې د بایو کنټرول ته هغه څه کار وشي چې تاسو یې غوښتنه کړې وه په دې ورسره کې اعلان وشو چې پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه بورسونه یا سکالرشپونه ورکړي دي د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسون کې د افغانستان د بورسونو د څنګه مشر جهان زیب خان وزیر وایي چې په دغه بورسونو کې څه باندې 10% نجونو ته ځانګړي شوی دي دغه بورسیو ته له کاندیدو محصلانو ازموینې هم اخیستل شوی زموږ همکار طاهر خان له خاغلی وزیر سره مرکه کړې ده
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدی یا سلنه په هغه سومره ده 1/3 چې کوم سکالرشپ دی مطلب د اصل سکالرشپ په دې کې درې دیر او سکالرشپ ته جینکو د پاره سپیشل
هغه به وی یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد جینکو د پاره موږ د سپیشل
قبل دی یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي تاسو سره به بنوي او د افغانستان طرفه ځکه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته دغه طالبان یو پالیسی چې هغه نه پریدي نو دا به حساس موضوع خو وي نو تاسو په دې سلسله کې خو ځای خبر حکومت سره به یو انډرستانډ مفاهمت شته نشته دا به سکی یو کابل نه
موږ چې د څومره جینکې راځي په سکالرشپ باندې هغه ته موږ په امبسی سره خبره کړې ده چې هر یو جینې سره راضی پاکستان تا هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا مونږ ورته لګاو
ٹھیک ده
چې هغه معشوم ته چې پاکستان ته راضی هغه له دا تکلیف نه وي خو هغه زې پوره
دا خبره شوې ده دا
خبره ده خو الریډي دا کار مونږ کوو چې دا کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه محرم چې پاکستان ته راضی مونږ هم لکه چې زمونږ معشوم دي په خپل
دا پروسه به کله پوره مکمل شي ټوټل د هر سټېستون او بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشتې فروری میاشتې با زموږ امید ده لرو چې
دا سره ورسې
روجینا یو دوه ورځې مخکې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم د پاره دلته باغ
او دا کې په دوه قسمه کسان دي یو دی ورکه د انډر ګریډ سټوډنټان انډر ګریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر هغه د پاره خوبا زموږ د دغه چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې ده هغه سټوډنټان د تیارولو لپاره چې هغه کله مخکې یونیورسيټانو ته ځي موږ د دې لپاره دلته زیرو سمستر ورته وایو هغه به ان شاء الله موږ په مارچ کې شروع کوو
صحیح شو
مارچ کې چې هغه شروع شي هغه ته لپاره به درې څلور پنځه میاشتې موږ هغه ته انګریزي وایو
پاکستان
جب به وزده کوي چې کوم ستمبر سمستر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زموږ مین سمستر راځي د انډر ګریډ ولا سټوډنټان به هغه کې موږ
تاسو به کوم شوبو کې سانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي
دا سکالرشپ په هر سانګه کې اویلیبل دي
بل مداوی چې موږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې دا غي پیسې پاتې وي اکثر ورته وارنټی شي دا مشکل ته خبرې
دا درې دوه کاله مخکې پورې ځکه چې دا پاکستان ګورنمنت فنډینګ برکو کال کې به یو کال راکو بیا به اخره کې راغې دا دوه کالو مخکې نه چې زمونږ دا چیرمن صاحب د ایشو د اوټو او چا تکړه د ګورنمنت سره اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم
دا دوه کال بغیر دغه پاتې نشي
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسون کې د افغان بورسونو د څنګه مشر جهان زیب خان وزیر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکوشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته، چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله منم چې ټولو به راته روغ جوړ خوښ خوشحالي که اوس هم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي، نو زما دا پیغام په شینه شریکی. زموږ یو دوست ورک دی، در لسکاله څوار لسکاله عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي. 0 0 8 2 0 5 0 0 8 2 0 5 0 کچیر د زما خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زمر سره دی یا غږ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څه خوښینه وتلې موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوزہ صدا ولید ہلمند ولایت مساکلہ اور سوالی سے خبر کوما. ما ورور دی وکال کیش د کور نه درکاسو دی شو ته دی بیا هیڅ معلومات نسته. او دا هغه وخت موږ کوله مرجول سوالی کړی، مرجول سوالی ست لوی دی یاره ک په دغه معلومات لري په داش ما دی مر سر جنگ وی 0 2 4 9 8 0 4 و دنوم اسنه لسنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ولې او د محمد ولې ور دی د جنان اکازوی دی.
زما نوم لال جان دی، بلبل کوشنه زوی لرم، نوم یې عبد الله دی، ما کور په نیم روز کې دی. واسنه چې مې دا شی مو خدمت نه شو خدا شي.
زموږ د غران اوریدونکو خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را وغوښتل او تاسو ته ولولم. 0 0 2 9 2 8 8 0 0 1 0 شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 0 0 1 0
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار دولت څخه د تاسو پیغام پریژمه چې د بلخ ولایت او د دې دادی په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما امسیم پیو د درې کار کې چې د شمیرې را څخه د سات څخه وتلی د سیم کارت څخه. نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله. نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دی ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واوري دی، نو لطف دی کې تاسو ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې سې شلاف منو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو سوار نشر کی. نو شمیره ته اعلانوم 0 0 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کوره او بیا ته درک او پته نه لګي اوس پورې کچھ ته معلومات دي په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسې. صفر واویا سلور و صفر اته صفر شپږ نه بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجه نه دي موږ سره اړیکه ونیسې. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی په قوم زاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه ځن بیرته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو ځان او کارکونکو اوریدونکو څنګه سټول اس په خیر اس تیار روشان تاته یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي ته خپل کور نه ترکسو دی د کندهار د باغ پول ولسوالی باغ پل خو د باغ پل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې دي د خپل کورسه تر دانه نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي. 0 3 0 5 0 1 بلش میرا سلام د 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو سلام په دې له چې جوړ بس مننه په مرزات خپرونه جوړه کړې ده زبر د ورکو عاجزانو لپاره ده خپرونه مو جوړه کړې ده بېخي خوندور کار دی زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردری ولسوالۍ اوسېدونکی دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره درته وایم 0 4 0 2 8 5 0 2 شماره یو ځلې بیا وایم 0 4 0 2 8 5 0 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول مسالې ز خبره کوم د فلایلی د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت د کورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خپل ځما غار دي ما پر دغه شمېره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمېره ده تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راټوي
السلام علیکم د ازادۍ درادوی ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کېږي چې دلی دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 1 5 2. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
ساعت 10 شپه است. صدای